او ډنډ ولسوالۍ دښتې ته بې ځایه شوي کډوالي کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپنا په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به ویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې په یو پټو کې په یو دور کې په خیمه کې کې راوتلی په څیر څیر کې شان میا موږ
دې کورنیو د یو غره د لمنې پر یوګو کې اړولي چې د تشاک د اوبو په شمول د ژوند له ټولو لومړنیو اړتیاو بې برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وایي له نورو ستونزو سره خو به یو ډول مقاومت وکړي خو دا چې د خوړو څه نه لري نو لوږه ژوند ګواښي.
په پرون کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې وو به شو څه پوکو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویل دي چې دغه راولاړ سه دغه دلته یو وړه لیټه کا دغه وړه ورکه د مؤمنانو چې ورکه د نور لویا خو به نه مري.
د عبدالحبی په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخ کړی ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری بې ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای څنګه حالات چې کورونه ګرد پاتس ما د سره راغلل چې دا په غاړه کې دي دغه کالی دي یو یو ګډړې راخص دي دي دا ګډړې چې دلته ځان راورسوي نور کورونه شان ګرد پاتسي وي مکمل. خدای حالات کوم راغلي نو مې کورونه پات دي هغه مر روان دي دا کورونه د مخلوق په خپل ویني.
د کندهار د کډوالو ابیر تر استنی دونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 دی چې په وینا یې د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بې ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 250 شاوخوا کې داخلي بې ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالیو اوسیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 250 شاوخوا کې نورې کورونی چې همدا اوس د سروې باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروې پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي لزر کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه روزګان، هلمند او همدارنګه د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسره ویلې لوړ شي، زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ شش کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکي یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لزر کورنیو د بې ځایه کېدو اټکل کوي چې شایي د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنیو ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
اوس په نړیوالو مطبوعاتو ته وګورو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. پر کابل پوهنتون پرونی حملې د نړۍ د ګڼو چاپي او تصویري رسنیو پام ځان ته ډېر اړولی دی. موږ یې دلته یوازې د یوې خپرونې تبصره راخلو چې بلومبرګ نومیږي. دې خپرونې د هغو محصلانو عکسونه خپره کړي چې له کابل پوهنتونه تښتي. تر دې یوه اونۍ وړاندې د کابل په لویدیځ کې پر کوثر تعلیمي مرکز حمله شوې وه چې لږ تر لږه 22 تنه پکې ووژل شول او اویا نور ژوبل شول. د بلومبرګ نشي لیکنې سره سم په افغانستان کې د سولې لپاره د دولت او طالبانو له خبرو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. بلومبرګ زیاتوي په دوحې کې خبرو په افغانستان کې د جګړو پر کمیدو هم هیڅ اغیز نه دی کړی. همدا اوس د افغانستان په ګڼو سیمو کې طالبان له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لویه لار د طالبانو له لوري له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو دي، طالبان د دغه هیواد لویو لارو ته راوسي او له باري او نورو موټرو په غیر قانوني ډول د میلیونونو ډالرو معادل پیسې ټولوي. ورځپاڼه زیاتوي موټر چلوونکي او د لویو لارو مسافر شکایت کوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو نه راوځي او طالبان یې پرې ایښي چې له خلکو پیسې اخلي. ورسپانی ته د هرات د سوداګرۍ د خونو مرستیال احمد سید عظیمیان ویلي چې طالبان د هرات کابل په لویه لاره کې د ورځې د 1,55,000 او 1,95,000 ډالرو ترمنځ پیسې ټولوي. په سمنګان ولایت کې یوه ولسوال عبدالیاقین احمدی بیا ویلي چې طالبان له موټرو څخه د دې لپاره پیسې ټولوي چې په شمالي ولایتونو کې خپله جګړه پرې تمویل کړي. د ده په باور طالبان د ورځې شاوخوا 26,000 ډالر له موټر چلوونکو اخلي. د نیویارک ټایمز د دې لیکنې پر اساس د دې لپاره چې د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان پر طالبانو بریدونه نه کوي، دا ډله اوس له هوایي بریدونو نه بیریږي او بېغمه لویو لارو ته راوځي او پیسې ټولوي.
د نیویارک ټایمز په تبصره کې اشاره شوې وه چې وسلوال طالبان په لویو لارو کې له موټر چلوونکو پیسې ټولوي. غزنی ته له نورو ولایتونو څخه تلونکي مسافر وایي وسلوال طالبان په لاره موبایلونه چک کوي او پکې د خلکو شخصي معلومات، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري او کله ناکله له ځان سره ثبتوي هم. طالبان بیا دا خبره ردوي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا غزنی ښار ته شهیدانو څلور لارې تر څنګ د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه د راغلو موټرانو تمځای دی. دلته له اوږدې لارې راغلي ستړي مسافر له موټره کښته کیږي. دوی اوږده او له خطره ډکه لاره وهلې، څیرې ګردو وهلې او په سترګو کې ستړیا له ورایه معلومیږي. هغه لارې چې دوی پرې راتېر شوي ډېر کله د امنیتي او ټرافیکي پیښو شاهدي وي، خو دلته د رارسېدلو مسافرو په اندېښنو کې یوه بله هم اضافه سوې ده. دوی وایي په لاره کې طالبانو په موبایل ټلیفونونو کې شخصي معلومات پلټل چې پکې د دوی کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې هم د طالبانو لخوا کتل سوې دي. حمیدالله تازه له اوږدو سفره راستون سوی. هغه د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو د یو چک پوینټ کیسه کوي.
لکندار راکلمه د لړمې شاوخوا سیمه کې زیوت موټر ودرول د سوالي موټر، نو د خلکو شخصي ډیټا یې مو کته کله چې ما ډیټا تراله موبایل خلاص کې په زور را باندې، نو هلته څه اکسن او کورنۍ اکسن مولو هغه چې وکتل نو وار له وارې په ما باندې حمله وکړه او سکانو لغته لاندې را ونیولم او موبایل هم را مات کړ.
د لوګر ولایت متی ولا هم د وسلوالو طالبانو پر چک پوینټ ور برابر سوی دی. نوموړی وایي سیمه نه ور معلومه ده، خو د غزنی په مربوطاتو کې طالبانو ورڅخه موبایل واخیست او هر څه یې په کیسر تر نوکه وکتل.
لکندار راتلم غزنی ته او لوګر کلم په دلارې کې طالبانو چک پوینټ درلود او په چک پوینټ کې ودرولو او تلاشي کو په تلاشي کې موبایل راڅخه واخیست، هغه ټول ډیټا او ټول سیستمونه وکتل.
دا یوازې حمید الله متی ولا نه دي چې موبایلونه یې په لاره وسلوالو چک کړي، بلکې غزنی ته له نورو ولایتونو او ولسوالیو څخه راتلونکي مسافر هم وایي وسلوال طالبان یې پر لاره موبایلونه چک کوي. دوی وایي وسلوال طالبان په موبایلونو کې د مسافرو شخصي حریم ته ننوځي، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري. دغه مسافر وایي طالبان د عکسونو او ویډیوګانو له موندلو وروسته مسافر وهي او شکنجه کوي یې. دی دا هم وایي که دغه مسافرو په موبایلونو کې د سرتیرو عکسونه د وسلوالو ضد مواد او د دوی له نظریې چپ مواد پیدا کړي، هغه کسان له موټرو کښته کوي او له ځان سره یې بیایي. د غزنی محلي چارواکي هم وایي له څه وخته وسلوال طالبان د خلکو موبایلونه او کمپیوټرونه ګوري. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده:
طالبانو پخوا هم خلکو باندې لوی ټریپنان بند کړي وو، کله چې به یې ورسره ګیر کړل ورماتولي ممرګانې ورباندې خوړلې، خو اوس پر لویو لارو هم د خلکو موبایلونه چکوي، ډیټا یې ګوري، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي، د کورنۍ عکسونو تر څنګ که د سرتی عکسونه پکې پیدا شي شکنجه کوي، وهي، حتی وژني هم.
خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. وس هم د امریکا د انتخاباتو په اړه، د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو پایلې به د افغانستان پر حالاتو څه اغیز ولري. یو شمېر څارونکو په دې باور دي چې د ټرمپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ټرمپ بیا بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لرې جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښتې هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نښلي وي، پر په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بیرته امریکا ته ستانه شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څېړونکی انډریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی، ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړئ افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن په نوم د سیاسي چارو کتونکی وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي، خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د سپتمبر په 10مه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اینډ سټرایپس سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولیس ځانګړي سرتیري وساتي، خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ته ځانګړي استازي مرستیال وو د افغانستان په مسله کې د ټرمپ او بایډن په تګلاره کې ورته والی نه ویني. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي د هغه وخت چې د تړون له مخې روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی.
د افغانستان په تړاو د امریکا د انتخاباتو په اړه مې د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته وویل د امریکا په انتخاباتو کې د افغانانو دلچسپي څومره ده.
د دې کال انتخاباتو کې د امریکا مېشتو افغانانو هغه افغانانو چې تابعیت لري او د رای ورکولو حق لري دلچسپي خورا زیاته ده. امریکا په افغانستان کې ډېر زیات دخیل ده په مختلف موضوعاتو کې او دا کال په مختلفو ټولنو کې چې افغانان اوسیږي د امریکا په مختلفو ایالتونو کې په ډېر فعالیت وګړي غوښتري چې خپل غږ مطرح کړي او د امریکا سیاستونو ته ورسوي کاغه د ځینو کمپاینونو سره د وسلېدو په شکل کې وي او سره د کار کولو په شکل کې وي او یا خپلو منځ کې د رایو انتخاباتو په اړه په هکړه معلوماتو شریکولو په شکل کې وي. د دوی دلچسپي د دې انتخاباتو کې ډېره زیاته ده او غواړي چې خپل غږ ورسوي او هیله کوي چې د نورو اقلیتونو غوندې چې امریکا کې میشتي افغانان هم خپل نمائندگی ولري.
دلیل سره چې دا ځل ډېرو افغانانو ته د امریکا انتخابات مهم دي،
زه فکر کوم مختلف دلیلونه دي. اول دا چې افغانستان کې امریکا تیرو شلو کلونو کې داخله ده په مختلف اشکالو کې ډېره عمیقه داخله ده. دا ټولو امریکا مېشت افغانانو ته ډېر مهم ده چې دوی پلان ټاټوبې کې د دوی اوسنی ټاټوبې پالیسي داسې وي چې افغانانو ته ګټورې ثابت شي. او بل دا چې دوی غواړي چې د اقلیتونو په شکل چې نور اقلیتونه په امریکا کې دي د دوی غږ هم واورېدل شي. دا انتخابات دوی ته خورا مهم دي، غواړي چې دوی ځکه دوی په اوس ورځني ژوند باندې اثر کوي، دوی په خپل خپلوان باندې اثر کوي، کاغه د مهاجرت قانونو باندې وي، کاغه د صحي خدماتو د نشتوالي یا لګوالي په اړه وي چې اکثر افغانان چې نوي بل خصوصا افغانان چې نوي راغلي دي تیرو پنځه شپږ یا اووه کلونو کې هغوی ډېر پیسهداران نه دي یا اقتصادي توانمندي ډېره زیاته نه ده، نو هغه حکومتي خدماتو باندې تکیه لري. بل دا چې بیرته افغانستان باره کې د امریکا پالیسي څرنګه ده، د طالبانو سره د خبرې اترې دلته د افغانانو ډېره توجه راجلب کړې ده، دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي او دا جنگ خاتمه پیدا کړي.
آیا یوازې انتخابات ورته مهم دي او که فکر کوي چې اکثر افغانان به خپل رای هم د خپل خوښې کاندید ته ورکړي؟
فکر کوم دواړه ورته مهم دي، هم انتخابات ورته مهم دي او هم د دوی خپل رای کارول د خپل خوښ کاندید ته مهم دي، ځکه د ډېرو افغانانو دلته به دا اوله تجربه وي چې د امریکایي انتخاباتو کې رایه کاروي.
د امریکا په نبراسکا کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی و. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمایندګیو دي د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژر به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیری په وشل کېدو او د څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ډیموکرات ګوند له کاندي جو بایدن سره مخامخ دی او د ایران د عربو د جلا غوښتونکو غورځنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي پخوانی مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی. د روان خبرونې په دوام کې ازادي رادیو مجله اوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیویی مجله د یوې بلې غاڼې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د رادیوی مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونی د چاپ شوی کتاب فرهنگ جاج مخکتنی تزنګړی کړی ده.
فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړی نقش ادا کړی.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ازادي رادیو د خپل دوه ساعت خبرونو په لړ کې بیلابیل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، له تیرو 14 کلونو را په دې خوا د ازادي رادیو له څپو خبريږي. په دې ورسیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د څلورو کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼه د دریچي بسوي فرهنګ مردوم په نامه د چاپ غاڼه سنبال شو. فرهنگ جاج چې په کم 1500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه ساحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبا له عمله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړه، نو له همدې عمله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په آنلاین ډول کړی ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې او دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو ته را بولو.
نن د ازادي رادیو د تعلیمي برخه د کتابونو فرهنگ جاج او د دې ترڅنګ دریچې بسوی فرهنگ مردم مخکتنې ته تاسو ټول ته خرغلاست وایم او هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شئ او د فرهنگ جاج او دریچې بسوی فرهنگ مردم د ازادي رادیو د تعلیمي برخه ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنې بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلې دي او په یادو کتابونو کې ولوسی دودونه، تاریخي آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبه باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل شوی دي. په سر کې خغلی در حبیب صاحب تا چې دوی هم البته د ازادي رادیو رئیس دی او فلان په پک دوی ته خراب لاس وایو ور بو ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخته البته پانس وند وکړي.
ډیر زیاته مننه لطاسونه او لټولو ملمنونه چې راغلی او دلته موږ سره په دغه په دې غونډه کې برخه اخیستې ټول نه مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تاسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن نیز به مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می‌بازد و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. در کورونا و طولانیز و ستونز و در رسپرال و سریل و سربیر در شوز و در حقون و بیان آزادی و فرهنگی سریلین پا برخه که در مسئول رسانه پتوگا آزادی رادیو خپل زنگر نقش را کرده. جوان پشیبو که یا در امتداد لحظه ها اخبرونه در آزادی رادیو دو دیر شو اخبرونه سخه هر اخبرونه ده چه دوانی فرهنگ تاریخی عبادات و هنرونو او فولکلور سیره نپکی کیگی او در آزادی رادیو در دو لسات و نشراتو پلر که اخبرشوی او اوسم اخبریگی. نشر این برنامه در رادیو و شکل پودکاست آن در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری این برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سالهای اخیر بوده و من هم باور دارم به موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ به انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که په برکی نیسی دا چه به افغانستان که ده فرهنگ و فولکلور گن خواوی لمنزتلولو پا درشل کدی او لرغون فرهنگون پا دیدون کدی. نو په دې ورسته که ازادي رادیو و پټیل چې د جوان په شیبو کې خبرونه په کتابي بنه دی علمی او سیرنیز لاسون په توګه د چاپ په غوڼه سمبال کړي. دا کتاب په د فرهنګ، تاریخي عبادتو، فولکلور او هنرسلونکو لپاره لا ډېرې او کره سیرنې لار هوار کړي. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در این عرصه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیام لطاستور و استادان و سرونکو و فرنگیان و هنرمندان و سخه زیاد منو نکاوم چه پدغه دلتا پدغه غنره که تاسو موسر برخر لره او وقتم بسل دیر زیاد منو. تشکر از تمام کسایی که همین حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب ده تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې په دې برخه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. د کابل او ننګرهار پانتون استاد ډاکټره زرغونه زیور دوی ته بلنه ورکوه ترڅو چې دوی هم راشي او خپل نظر د دې کتاب په اړه ورکړي. زه مطمئن دوستانو تاسو دغه کتاب لوستی دی ادواړه چې دری دا او هم پښتو. میرمن زیور ډیره
مننه قدرمنو فرهنگ جا یوه بشپړه نمایندگی کوي او من د تا کتاب ارزښت زمون د جامعې د ټولنې لپاره یو ارزښت کار بولم. دا کتاب چې د سلور سوا او اویا مخه لري په سلور سوا او اویا مخونو کې چاپ شوی دی. البته چاپ چاري تورې په خټوګه سره سره رسیدلې دي. دې کتاب ارزښت زمونږ لپاره، زمونږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زمونږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورو کېدو دي، یعنی د نن سبا د خلکو د ذهنونو نه ورکیږي یا خلک ورسره ناشنا کېږي، باید داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کېږي. نو دا داسې یو ارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلی محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړې ده، څلور کاله د باندې زحمت ایستلې دی، چې البته دی د دې کار د قدر وړ دی او د افغانستان پیژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې هغه فرهنګي مسایل، هغه دودونه، هغه مسایل راغلي دي چې هغه زموږ فرهنګ یو ډېر مهم توکی دی. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده، هغه دا ده چې د زیات پښتو متلونه په اجتماعي لحاظ باندې، چې دا هم اجتماعي او ټولنیز ښېګڼه لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسائل په متلونو کې موږ لرو چې ډېر قسمه متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو، د اجتماعي مسایلو، د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښه لارې ته تشویقوي. یا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې. همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او د دغه پورې اړه لري، او مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي، او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي دي، ډېر شیان د چې د خلکو د یاده وځي. مګر دا داسې یو کارونه دي چې کوچیانو یو مهم چې دوی د جامو، د دوی د کلتور، د دوی د فرهنګ، د دوی د رسم و رواجونو ته یو بل هغه دی چې موږ ډېر یعنی ښه دغه راکوي، ښه ارزښت لري. نور تاریخي آبدات دي چې په افغانستان کې منګسونه تاریخي پخواني تاریخي آبدات لرو، هغې کې ډېر شیان دي. مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي، یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي آبدات دي چې هغه مخ په ورو کېدو دي، مګر د هغې ساتنه د هغې دغه په دې کتاب کې دي. ټولو ذکر مثلا راغلي، مثلا د ځینې زیارتونه دي، د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونه په څه معنا باندې دغه شوي دي. ښه، نور بعضې مثلا د موسیقي په برخه کې، هغه موسیقي پښتني اصیله موسیقي چې د پښتنو د دود او د کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجال شته چې دا ورو ورو مخ په ختمېدو دي، خو دا هم پکې راځای شوي دي. او غیر د هغې نه ځینې ټوکې ټکالې دي، بل د سفر او د مسافرۍ مسایل دي. نور خو په مجموع کې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي، چې البته دا کتاب زمان د فرهنګ د میراث د ساتلو لپاره یو با سخت کتاب دی، چې د دې نه مخکې داسې کتاب روزه پورې چاپ شوی نه و. او البته لږ کارونه شوي دي، خواره واره کارونه شوي دي، خو دا کتاب چې نن زمان په لاس کې دی، دا یو با سخت کتاب دی. او دا استاد محبوب چې هغه کوم محل یې ځل کړي دي، دا د قدر وړ دي. او د تا مونږه د لازیاتو بریالي چوبونو هیله کوو چې تاسې دغه کار ته دوام ورکړئ، او هیله ده چې نور لیکوال لیکوالان او دغه فن خواندان دغه برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. البته مونږ ډیره مننه کوو دی استاد نه چې داسې هغه په ډېر کم وخت کې په څلور کاله کې د کتاب را بشپړ کړ او مونږ ته یو ذخیره یو غنا را ومخله. مننه.
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن صاحب ته به چې د علومو اکاډمۍ غړی دی دوی ته به بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولیده زه ډیر خوشحاله شوم ځکه چې په تیر ژمي کې مو استاد محبوب سره د علومو اکاډمۍ ته راغلی او مونږ بحث کړو چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلای شاید دا ځینې خلک وانه وري او دا رادیو خبرې خداسې دي چې د هوا څپې دي. نو ما ویل کېدلی چې دا تر ټولو کې او کتابي کومه مرحله چاپ کې بیا څو خوښه شو په دغه کتاب چاپ شو. بیا لري نو کتاب به کتاب دی دا چې وخت کم دی او زه فقط په څو انوارونو باندې غږیږم او نوبت بیا نور ملګرو ته ورکوم. لومړی خدای راته فرهنګ جاج باندې ارواخا د اکاډمي سنلایق تقریز لیکل دی دغه تقریز لیکل دی او خوخ په دې سم چې لایق سره په خپل په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا پولیسي ادبیات کې کار کړی دی او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي راډیو عمومي رئیس هغه په باندې لایق اشکر فیصل باران صاحب زیر اعظم زینوانو ته کتاب ډیر مهم دی. دومره کتاب مهمواله ده چې خو تصور نشي کولای ځکه چې ډیر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوي دي او ضرورت دې دی چې دغه فرهنګي مسائل چې موږ نه بيخي بالکل غږ دي موږ جګړو داسې کړی چې هر څیر اخست دي فکرونه موږ بيخي بدل شوی دي او فرهنګ موږ ډېر مهم دی. یو څه چې ما په خپل لیدلې د کتاب کې راغلي دي سلطان پور چینی چې دغه چینی اکثره خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم آګي په دې وروستي وختونو کې کله چې دا روژه په دې ګرموي کې راغله نو دغه سلطان پور چینو کې دا موږ نور افغانان مسلمانان شې دي اغه وبو ډیر یخت دي د غزې ډیر خزې د ګرمي محل د ټول خلک ورزي او الته د ګرمي لوج نه الته لامبو کوي دوی. یعنی دا ډیر مهم مسله ده د سلطان پور پښینو باندې غږیدل د شری خلکو ته کړی دي. بل دار شي د غرونو استوګنه بل عنوان پکې داسې دی د غرونو استوګنه دا ډیر مهم دی ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې رواج دی چې ټول زراعتي ځمکې خلکو ونی ولا او په غرونو کې اوسېدل خو خې دې غرونو دې اوسېدل ډېرې ګټې دي. لومړی دا چې هلته نم نه وي لومړی بل خبره دا کله چې باران واوره وي هلته بیا خټې دا شین نه وي دا ډېر مهم مسایل دي چې نو به چې موږ خپل زراعتي ځمکې دا وساتو او غرونو ته کېدل شي غرونو کې اوسېږي دا ډېر مهمه ده. بل دودیز یا یوناني طبابت په باره کې چې مقاله راکړل شوې ده دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې وباګان راغلي دي چې طب هغه نه محروم شوی دی او طب نشي کولی چې هغې ته رسیدګي وکړي. تر ټولو ښه هغه بېلګه یې دا کرونا هغه ده وایروس ده. بل ګودر ډېره مهمه مسله ده. ګودر هاته موږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل هار سره وایي او ځینې نجونې پراټې راوړي هغه له کورونو نه هلته سره خوري ملي کې دی او علم قصي ال سره کوي. یو بل مسله چې مونږ به چې دا خوندې کو او مونږ سره وی د فرهنګ په ود کې ډیر د مرسته کوي مونږ سره هغه د دوتار استاد راکړی چې یعنی دوتار تشریح کړی دوتار څومره مهم ده. بدبختانه مونږ خپل فرهنګي مسایل ته نه یو متوجي. یو څو وخت مخکې د رباب ایرانیانو لمنه چې رباب د زمونږ د افغاني آلات د موسیقي دا ایرانیانو په نسکو کې زمونږ نه ثبت او دا لوی زیان ده فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا مسلې په کتاب کې راوړي زه پرې ډېر خوښ شوم. دا څه ورته مسایل ته ډېر ضرورت دی. بدبختانه چې موږ هر څه لګیو له لاسه ورکو دا جګړې داسې کړې چې نه دغه مسایل دي. بل خبردار چې د کوچانو په باره کې اکثره خلک کوچان داسې بولي چې زه خو بس یو خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي او یاد اچي د دوی ژوند دی ورسته دی ډوډۍ خو رواجونه لري دی واده کله چې د کوچي واده کوچې مکمل ورس په واده کې نه ټول ورځ دار امي سره رمه کې یار شپې هم پورته نه راځي. یعنی د په غیاب کې واده در سره کیږي دغه مسایل باندې خلک به شي غسي بل مسئله چې ما په کډیر هغه سو چې نظام الدین اولیا چې ما په ازادي رادیو کې اوریدلې مو اوس مې چې تاسو ډېر خوشاله شوم. یعنی دا ډېر لوی عبرت ده چې د مسلمانانو بچ همیشه ښه حوصله ولري، له نورو ته یې بس ګټه ورسېږي، دله حوصله مندۍ نه دله اخلاق نه بس خلک متاثره شي. بل خبره چې لومړنی وروستنی عنوان ده چې زه تاسو ته وایم، نورستان ده، د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړي. یعنی نورستانیان چې دي اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نور پښتنو باندې سیمه کې چې اوسېږي ځان اشراف بولي، هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي، ځکه ځانونه لوړ بولي، هغوی حکومتونه درلودله. نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري، زه به کومه ووایم. فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نور همکاران ته، چې استاد دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مو ورکوه. دا کتاب زما د سلاغه د شدی باندې ادا ټوکونو باندې بدل کړي، یا لومړی ټوک دیم ټوک دریم ټوک، او بل خبردار چې په امدغه کېدل شي چې دیم چاپ د پاره د زمينه برابر کړه، او امدغه لیکنو باندې یو څه اضافه والا راول، ډیره خې مقالې دي نور حد سم کې کېدل شي. نو استاذ محبوب ته تبریک وایم، ازادي راډیو ته تبریک وایم، او یو یادونه بل کوم، ازادي راډیو امدغه سوار ته کارونه ته دوام ورکړي نو دا به ډیر ښه شي. زه یو بیل غذر کوم، په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کوم هغه چې لومړنۍ مناظره چې وه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون کړې ده، یعنې دا په تاریخ کې لومړنۍ هغه ده. کېدلی شي چې دغه تاسو راټوله کړئ، دا کتابي بڼه باندې چاپ یې، هم د ازادي راډیو لویه راسته راوړل ده، هم په تاریخ کې سب پاتې کېږي، او هم د خلکو ضرورت ده. ډېره ډېره مننه تاسو نه.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه. خو رابه شو ښاغلي طاهر ځلان ته، چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکی دی، د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه وو.
سلام تاسو ټولو ملګرو همکارانو ته. په لومړی سر کې خو استاد ته داسې ور زخمن کتاب د لیکلو ډیر مبارکي وایم. فرهنګ جاج کومه بریده چې ما ولسته څو شیان ډیر زیات مهم دي. یو خداو چې کله د یو راډیوي کتاب یا د خبرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډیر سخت کار دی. د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب تر اړول او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو درون کار دی، یو سخت کار دی. تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوسته استاد په دې برخه کې ډیر زیات کامیاب دی، او دای ثبوت رسولې دا چې د یو جورنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه اصلاحات علمي کې، ځکه د راډیو اوریدونکو عموما عام خلک وي، کله چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د هغې لوستونکي هم بیا بیلېږي. په خپل ذات کې بیا دغه خپرونه یا دغه موضوعات چې ښاغلي محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډېر ارزښتمن دي. ما چې وکتو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغې باندې بحثونه نه دي شوي، یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري. مثال یعنی ډېر عادي مثال د کټو، یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی وو. زما تمه دا وه چې ما داسې ګڼل چې ګینی کټ چې شه دی له چې جوړیږي څنګه رامنځته شو څه په دې، ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډیر نو وخت او ډیر یو مهم اړخ د دې راس پړلې وو، هغه دا و چې ولې مثلا په داسمونګه ټولنه کې یا زمونږ په وطن کې کټ یو ځای لري، ځکه لري مونږ په وچو کې اوسېږو، دلته د خزنداو، دلته د نورو هغه حشراتو چې هغه زیان رسوونکي دي، خطر تر بل هر ځای زیات دی. له دې کبله خلکو کټ لګواج کړی، یعنی اگر ټولنیز پتیری تا یو یو اساس یو لږ پیدا کول دا ډېر مهم دی. دا یو 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 جوهر تخلیقي ورتیا لري چې تر څو هغه انصر پیدا کړل شي چې دا اساس ګرځېدل دی زموږ د ټولنې او د تمدن برخه ګرځېدل دی. په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوسته هغه مثلا د دسمال پاړه وو، استاد سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي، د خلکو نظریات وړاندې کړي، یو بل ډېر خو ارخی چې د دې راس پړلې وغدا او چې مثلا یعنی زمون په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی، آل تڑیر خو دیتا مثالونه راوړل شي دي تیر خو دلایل ورته راوړل شي دي چې هغه منتخ ترقی د اسمال یوازې یو بوت نه دی بلکې دا زړه تړون هم دی ډیر ډیرون جنو پیغلو به خامت کوو د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکی د نامزاد کورنۍ ته ورکی هغه به د خلوص یو نمونه وه همداسې مثلا د ګودر په اړه باندې چلته کم بحث شوی دی په هغې کې هم نه تنها د هغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راښکاره کړی شوی دی بلکې د هغې تر څنګ دوی په اجتماعي ارزښت باندې هم غږېدلی دی مثلا د کاکړۍ غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوی دی په څومره ښکلي انداز چې د کاکړۍ غاړې په اړه د عامو خلکو نظریات ښاغلي محبوب شاه راخیستي دي دا ډېر زیات ګټور شی دی او همداسې نور ډېر موضوعات وو. البته زه یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چې کړی یعنې وخت چې کړی دی که څه هم هغه به د رادیوي خپرونې مجبوریت ولې په کتابي بڼه کې مونږ د دغسې مسایلو په اړه باندې میداني تحقیقات ډېر کم لرو. میداني تحقیقات چې لاړ شي له خلکو پوښتنه وشي له خلکو نظریات راواخیستلی شي هغوی په اړه باندې څه فکر کوي د هغوی نظریات څه دي. کتابي تحقیق ډېر اسانه دی یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کښېني ډېرې خبرې به وکړي ډېر کتابونه نه به حوالې راواخلي ولې د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډېر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي هغه کتاب ته راوړلی شي او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو لپاره اساس شي. ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي هغه دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري هغه پس منظر ته لاړ نه شي ځکه په کتابونو کې ډېرې خبرې نه وي خو د میداني تحقیق یوه ګټه هم دی چې هلته د خلکو منځ ته ځي او د خلکو احساسات په هغې کې راښکاره کېږي. زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میداني تحقیق یا دی چې ځي د ځوانانو سره خبرې کوي یا استادانو سره خبرې کوي یا محققینو سره خبرې کوي د کتاب نه ور اخوا دا یو شعر په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شاملوي. یو بل ډیر ښه بحث بل بحثونه ټول جالب خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغې په اړه باندې څه ووایم. د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث ځکه دی هم په فرهنګ دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري هم په تاریخ پورې تړاو لري هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري یعنې دا ټول شیان پکې راغلي. د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډېرې خبرې وشي ولې کوم ډول چې دلته راوړلی شوي دی خپله تلی هغې ساحې ته د هغه ساحې یو کس یې پکې را پیدا کړی دی او هغه د هغې خرابات د کوڅې یادونه کوي د هغې د مخینې پسې ګرځي باندې غږېږي او هغه د دغې کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي او بیا په ضمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته یعنی یو شی موږ ته رازده کول غواړي خپلو لوستونکو ته یې ورکول غواړي چې زمونږ کلتور زمونږ فرهنګ زمونږ تمدن د یو ګواښ سره مخ دی. دا شی اوس لوستونکو ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه او بیا یې د ښاغلي سلیمان لایق شعر هلته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي یعنی که په کوم وطن کې چې ورانۍ جنګونه وي د هغه وطن کلتور د هغه وطن فرهنګ د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ دی. په لویه کې ما د پاره ډیر جالب کتاب وو ډیر داسې مسایل وو پکې چې مونږ به عام اورېدلي ولې دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړی شوې ده دا چې هغې ته داسې یو علمي رنګ ورکړی شوی دی دا د ستاینې وړ دی او زه ډېره زیاته مبارکي ورکوم ښاغلي محبوب شاه محبوب ته دغسې یو کتاب باندې او د دې تر څنګ د ازادۍ راډیو د مشرانو د هغې د همکارانو ډېره زیاته مننه چې دغسې مسایل راوړي. له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې جرنالیزم اوښتی دی جګړهییز حالت ته او فکر کېږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهم وي ولې داسې یوه خپرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه و څه دی، ولې داسې و، اوس بدلیږي ولې بدلیږي. یعنی نوښتونه تمدنونه چې دي هغه هیڅکله په یو حالت کې نه وي. تمدن په هر وخت کې خپل رنګ بدلوي او هر رنګ یې بیا مهم وي. دغه رنګ باید خلکو ته وښودلی شي، دا باید خوندي کړلی شي. په دغه کتاب کې دغه یوه هڅه شوې ده او زه ډېره زیاته مبارکي وایم استاد محمود شاه ته او همدا ډول د دوی همکارانو ته د رادیو چې دغسې خپرونې جوړوي. او بیا دا تر ټولو ښه کار دی چې دغه خپرونه کتابي بڼې ته راځي او بیا دومره خوري ورسره کېږي چې هغه کیدلی شي زمونږ د سبا ورځې د تحقیقاتو دپاره یو بنسټ شي. او بالکل زه دا په دعوی سره ویلی شم چې دغسې کتابونه دا زمونږ سبا ورځ دپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تېره زمانه زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي، دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com